په دې خبرونه کې اوري چې امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو پروند امریکا کانګرس د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړل. جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر پوځي چارواکو ویلي چې 3500 نور سرتیري افغانستان ته استول کیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. امریکایي او افغان چارواکو تایید کړی چې د کابل شمال ته د بګرام هوایي ډګر په دروازه کې د تیر ماښام په برید کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. د هغه پرېکړې لیک په مسوده کې چې د امریکا متحدو ایالتونو ملګرو ملتونو ته وړاندې کړې، وړاندې شوی چې په شمالي کوریا د تیلو پر پلورلو بندیز ولګول شي، د دې هېواد د حکومت او مشر کیم جونګ اون شتمني د کنګل شي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي ډاډه دی چې د سوریې جګړه له ډیپلوماتیکو لارو ختمېدای شي. د خبرونو تفصیل. امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو پرون د امریکا کانګرس ته د افغانستان او سیمې په اړه وبخښي. امریکایي او افغان چارواکو تایید کړ چې د کابل شمال ته د بګرام هوایي ډګر په دروازه کې تیر ماښام په برید کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. د امریکا پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغه برید کې لږ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د پروان امنیې قومندان جنرال محمد زمان مموزي ازادي راډیو ته ویلي چې د برید کوونکي هدف د امریکایي ځواکونو کاروانو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ویلي چې په دې برید کې درې کسان ټپیان شوي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. طالبان ویان زبی الله مجاهد دی وی اعلامیه په خبرولو سره د برید مسؤلیت منلی او ویلی دی چې دا برید د هغو تبلیغاتي پاڼو په غچ کې کړی چې په دې وروستیو کې په پروان ولایت کې خبرې شوې دي. په دغو پاڼو کې ظاهرا داسې انځورونه دي چې اسلامي عقایدو ته سپکاوی ګڼل شوی دی. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د چهارشنبې په ورځ د دغو پاڼو د خبرېدو له کبله بخښنه غوښتې وه. د افغان حاجیانو لومړنۍ ډله تیر ماښام کابل ته ورسېده. دغه ډله حاجیان د ارینا هوایي شرکت په الوتکه کې له جدې څخه کابل ته انتقال شول. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال داعی الحق عابد ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي هره ورځ په دریو پروازونو کې تر زرو پورې حاجیان افغانستان ته ولېږدوي.
تعداد روزایی که عملیات بازگشت
و جاسوران ده حاجیانو د بیرته ستنولو عملیات تر دیر شو ورځو ادامه لري، او هڅه کیږي چې هر ورځ تر زر تنو پورې حاجیان انتقال کړو. سکال د حج په مراسمو کې له ټولې نړۍ 2,300,000 زیارت کوونکو ګډون کړی و چې شاوخوا 10,000 تنه یې له افغانستان څخه ورغلي ول. د افغانستان لپاره د چین سفیر د بدخشان له خلکو سره د بیلابیلو پراختیایي کرنې او روغتیا په برخه کې همکاري ژمنه کړې ده. دا خبره د بدخشان د ولي ویان محمد نظري ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې په کابل کې د چین سفیر یو جینګ پرون دې ولایت ته په سفر کې له چارواکو او خلکو سره ولیدل. هغه زیاته کړه د بدخشان والی له سفیر وغوښتل چې د بیلابیلو پراختیایي کرنې او روغتیایي پروژو په برخه کې له دوی سره کار وکړي، ځکه بدخشان یو غرنی او لرې پروت ولایت دی، ځکه ډېرې ستونزې لري. په تېره بیا د روغتیا په برخه کې د چین سفیر هم ژمنه وکړه چې د همدې لپاره یې دې ولایت ته سفر کړی څو د خلکو اړتیاوې وارزوي او مرستې وکړي. چین یو له هغو هیوادونو دی چې په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې په افغانستان کې په بیلابولو اقتصادي برخو لکه د عینکو د مسو کان او د امو حوزې د تیلو په برخه کې پانګونې کړې دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د هغې پرېکړې لیک په مسوده کې چې د امریکا متحدو ایالتونو ملګرو ملتونو ته وړاندې کړې، وړاندیز شوی چې پر شمالي کوریا د تیلو پر پلورلو بندیز ولګول شي او د دې هیواد حکومت او مشر کیم جونګ اون شتمني د کنګل شي. په دغه مسوده کې چې پرون امریکایي او نورو رسنیو ترلاسه کړې، دغه راز غوښتنه شوې چې د کیم جونګ اون پر سفر کولو د بندیز ولګول شي. د شمالي کوریا د نساجۍ صادرات او له دې هیواد بهر د 3,000 کوریایي کارګرو تنخواوې د بند شي. دغه اقدامات د شمالي کوریا د قارويشتونکو اټومي وسلو د پرلپسې آزموینو په ځواب کې کیږي. د ملګرو ملتونو په مسوده کې د غراز د شمالي کوریا د هوایي شرکت چې پیکینګ او د چین نورو ښارونو او هم د روسیې ولادیواستوک ښار ته الوتنه کوي، د پانګې د بندېدو غوښتنه شوې ده. د شمالي کوریا او د نړۍ د قدرتونو په تېره بیا د امریکا د متحدو ایالتونو ترمنځ په دې وروستیو کې کړکېچ اوج ته رسېدلی. د شمالي کوریا متحدینو چین او روسیې هم د دې هیواد وروستۍ آزموینې غندلې دي. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق یو پیلوټ تیر ورځ هغه مهال ووژل شو چې د تمریناتو پر مهال الوتکه راولویده. د اریزونا هوایي ځواک په خپل ویب سایټ کې لیکلي چې دغه F-14 جنگي الوتکه د سپتمبر په 15 نیټه د امریکا د اریزونا ایالت سافورت ښار ته څیرمه په ورځنیو تمریناتو بوخته و چې راولویده. ویل کېږي دغه الوتکه د عراقي ځواکونه وه. د امریکا هوایي ځواک د عراق له حکومت سره د یو توافق له مخې د هیواد پیلوټانو ته روزنه ورکوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي ډاډه دی چې د سوریې جګړه له ډیپلوماتیکو لارو ختمېدی شي. سټیفن دی مستوره د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې د سوریې د حالاتو په اړه یوې خبري غونډې ته وویل. هیله لري د استانې راتلونکي غونډې به په دې برخه کې مرسته وکړي. زه ډاډه یم او موږ پر همدې مسلې ټینګار کوو او کار ورته کوو چې یوه حل لاره باید وي. راضي ووایم دا حل لاره به په ادلب کې نوی حلب نه وي. دا هغه څه دي چې که موږ له تیر څخه تجربه اخیستې وي نو په هره بیه چې وي غواړو مخه یې ونیول شي. د دې کار لپاره زه هیله لرم او باوري یم چې د استانې راتلونکي غونډه به په دې برخه کې مرسته وکړی شي. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د کړکېچ ختمولو په هدف غونډې د ایران، روسیه او ترکیې په منځګړیتوب پر مخ ځي. ټاکل شوې راتلونکې غونډه د سپتمبر په 14 او 15 وشي. امریکایي چارواکي وایي د ایرما په نوم طوفان د کارابین ټاپوګان ځپلی او د کیوبا او د امریکا د فلوریدا ایالت پر لوري روان دی. دغه طوفان چې د قوت له لحاظه په 5 کټګورۍ کې راځي داسې مهال راپورته شوی چې تېره اونۍ د امریکا په تگزاس ایالت کې د هاروي په نوم سخت طوفان تیر شو. د امریکا د استازو جرګې د هغه طوفان له قربانیانو سره د مرستې لپاره د 9.1 میلیارد ډالرو طرحه تصویب کړه. دا طرحه به د تصویب لپاره سنا جرګې ته ځي او وروسته به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا توشیح کیږي. په عین حال کې داسې تمه کیږي چې د ایرما طوفان به تر هاروي شدید دوی د هاروي طوفان شدت په 3 کټګوري کې وو. د ایرما طوفان چې په ساعت کې د 295 کیلومتره په چټکتیا باد ورسره ملګری دی، د اتلانتیک تر ټولو زورور طوفان بلل شوی دی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا ولولې. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کا. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې امریکایي لوړ پوړو پوځي چارواکو پرون د امریکا کانګرس ته د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ په اړه معلومات ورکړل. جزئیات نه دي پټاګ شوي، خو یو شمېر پوځي چارواکو ویلي چې 3,500 نور سرتیري افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به سره ګوري.
هر دو وزیر امور خارجه توافق کردند که در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک با هم ملاقات کنند.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر پرون د غرض افغان سیال ته په خبرو کې وویل هیواد چمتو دی چې په ټولو برخو کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي. آیا دا د امریکا د نوې ستراتیژۍ د فشارونو نتیجه ده؟
پاکستان کې دوه قوت موجود دي، یو ملکي حکومت دی، یو نظامي حکومت.
په دې اړه مو د چارو دیو کار په نظر اخیستی. په ننګرهار کې یو شمېر د صنعتي فابریکو خواندان وایي د شیخ مصری صنعتي پارک د غاصبینو په منګولو کې راګیر دی.
د غاصبین درګر د لګې د شیخ مصری صنعتي پارک د غاصب په لور روان دی.
د پکتیا اوسیدونکو بیا په دې ولایت کې د موبایل مخابراتي شبکو له بد کیفیت څخه سر ټکوي.
بعضې وخت د سیټم لاس چې دا لس وړو کې یو موبایل هم کار نه کوي، نو موږ پریشانۍ سره مخامخ شو. حتی موبایل دی وجه نه موږ بیا کور ته په موټرسایکل باندې یا موټر باندې هلته ځان رسو.
د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار نور نعیمی په مرسته وړاندې کوم. د هم د خبرونه لومړی موضوع د امریکا متحده ایالات غواړي چې 3,500 نور سرتیری افغانستان ته ولیږي. یو شمېر امریکایي چارواکو د نوم نه خوذلو په شرط ویلي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر کوي. البته مخکې داسې راپورونه ورکول شوي چې د امریکا دفاع وزیر هم پریکړه کړې ده، خو د افغانستان ته د استول کېدونکو سرتیرو شمېر نه معلوم. پرون هم د امریکا لوړ پوړو پوځي چارواکو د امریکا کانګرس غړو ته په دې اړه معلومات ورکل. نور جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورٹ کې.
د امریکا لوړ پوړو چارواکو پرون چهارشنبه د تړلو دروازو تر شا د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د کانګرس غړو ته جزئیات ورکړل. د امریکا د وزیر جی ماتیس او د دغه هیواد د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د نوې ستراتیژي په اړه معلومات ورکړل. د دې غونډې په اړه هیڅ جزئیات نه دی ورکړل سوی، ځکه رسنیو ته د ورتلو اجازه نه ورکړل سوی. له دې سره سره څو تنو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې متحده ایالات تر 3500 پورې نور سرتیري افغانستان ته لیږي. دغو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته دا خبره کړې ده. پینتاګون وایي تر هغو چې د امریکا دفاع وزیر جی ماتیس د دغو پوځیانو شمیر اعلان نه کړي، دوی یې په اړه څه نه وایي. تبه د امریکایي چارواکي ډیر ژر د کانګرس د غړو په مشوره افغانستان ته د لیږونکو سرتیرو دقیق شمیر اعلان کړي. که چیرې د دغو امریکایي چارواکو له قوله ویل سوی شمیره تایید سي، په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 4500 ته ورسیږي، ځکه اوس مهال په دغه هیواد کې 1000 امریکایي پوځیان حضور لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره په خپلې نوې ستراتیژۍ کې په دې اړه چې نور سرتیري په افغانستان ته ولیږل سي څه نه وویلې. بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن له ازادي رادیو سره په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي و چې نور پوځیان به د ظرفیت لوړولو لپاره افغانستان ته راسي.
We're not going to discuss the number of troops. I will tell you
موږ به د سرتیرو د شمیر په اړه ونه غږیږو. خدا ویلې شم چې شمیر به زیات شي، ظرفیتونه بل وړ شي، نور به د سلام مشورې تر بریده نه وي پاتې. د هوایي ځواکونو په څیر چې ځینې په لار کې دی او ځینې را رسیدلې هم دي.
د څه باندې یو تریلیون ډالرو په لګولو تر 2300 ډیر وژل سویو او 10000 زخمیانو سره افغانستان د امریکا لپاره تر ټولو اوږده جګړه بلل سوی ده. په امریکا کې یو شمیر شنونکي دا پوښتنه مطرح کوي چې د 2000 سرتیرو لیږل نسی کولای د جګړې مسیر د ثبات لوري ته بدل کړي، او پر ځای د دوی په باور امریکا باید پر بدیلو لارو او انتخابونو فکر وکړي.
و امریدل چې یو شمیر امریکایي پوځي چارواکو ویلي چې ښایي تر 3500 پورې نور امریکایي سرتیري افغانستان ته واستول شي. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو استول د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې درې اونۍ مخکې څکم د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان او سیمې لپاره اعلان کړه. په دې ستراتیژۍ کې پر افغانستان سربیره په سیمې هم ډیر تمرکز شوی. په تیره بیا پاکستان کې د سخت دریځو ډلو پر مرکزونو چې ولسمشر ترامپ ویلي چې نور نشي زغمل کېدلی، د دغه ستراتیژۍ له اعلان وروسته ویل کېږي چې پر پاکستان فشارونه زیات شوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف هم پرون د افغانستان له بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره یو لژمنې وکړې او مخکې ویلي وو چې پاکستان په خوا ځینې تېروتنې کړې او باید تاریخ ومنو او خپلې تېروتنې سمې کړو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنګټن د نوې ستراتیژۍ د فشار له امله داسې خبره کړې که د ستراتیژۍ له فشاره د وتلو له امله یې داسې څه ویلي دي. دا پوښتنه زما همکار احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کتونکي مجیب لمر څخه کړې ده. ښاغلي لمر په ځواب کې وویل
پاکستان کې دوه قوته موجود دي، یو ملکی حکومت دی یو نظامي حکومت. ملکی حکومت په تیرو کې له افغانستان سره ښې اړیکې غوښتې دي او په دې برخه کې مشخص سپارښتنې درلودلې او فرمایشات درلودل او غوښتنې درلودلې. دوی له دې وړاندې هم په وار وار ویلي دي چې پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي، سیاسي روابط باید ښه شي، اقتصادي روابط باید ښه شي او ټول موارد باید ښه شي. اما اصلي خبره دا ده چې پاکستان کې هلته نظامي حکومت حاکم ده او د دوی بهرنۍ پالیسي او بهرنۍ ستراتیژي دا د پوځیانو په لاس کې ده.
د پاکستان د اوسني موقت حکومت چارواکو تیره ورځ له پاکستاني رسنیو سره دا خبره هم کړې وه چې دوی چې کومې خبرې کوي د افغانستان په ارتباط او یا د نورو سیاستونو په ارتباط، دوی د پاکستان له پوځ سره په سلام مشورې مخ ته ځي. که چېرته دا خبره ومنو بیا څه فکر کوي؟
د پاکستان له پوځ سره که سلام مشورې شوي، د پاکستان دغه حرکت تر ډېره حده پورې تکتیکي حیثیت لري. دوی د دې لپاره چې وروستي وارد شوي فشارونه راکم کړي، د هغه لپاره د پاکستان پوځ ملکي حکومت مخته کړی ده او دا چې ظاهرا ملکي حکومت د پاکستانیانو نماینده دی، نو د دې لپاره کېدای شي پوځ د دوی سره ځینې پټې خبرې کړي چې څنګه وشي کولی، کوم فشارونه چې پرې وارد شوي دي هغه فشارونه له خپل سره لرې کړي.
روانه اونۍ د پاکستان په پارلمان کې د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وزیر هم ډېرې توندې خبرې وکړې او د پارلمان غړیو ته وویل سي کوم سیاست باندې چې پاکستان روان دی او اسلام آباد روان دی چې له امریکا سره روابط خړ پړ کوي او له چین سره روابط بهتر کوي او یا په روسیې باندې اتکا کوي، د په وینا دا د منلو نه ده او دا امکان نه لري. آیا دغه خبرو ته په کتو سره داسې نشکري چې د پاکستان په ستراتیژیک د فشارونو له امله بدلون را روان دی او یا بدلون راځي؟
دوی دا راکتنه تاکتیکي دي لپاره چې عمال خان بل لور ته واړوي او کچېره دوی موافقه شي ډېر لږ وخت دې تخلي اصلي پالیسي ستراتیژي طرفي چې هغه پاکستان کې یو کمزور حکومت پاتې کېدل دي چې د پاکستان مشروع او تر څنګ یې تر ټولو مهمه نامشروع ګټې خوندي شي.
د سس چارو کتونکو موجب الماروچ د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي اعلان وروسته د افغانستان په وړاندې د پاکستان د وروستي دریس په باب خپل نظر را سره شریکو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
نن د ازادۍ په چپو کې پروګرام وار دی. په دې پروګرام کې هم دوه موضوعات څېړل کیږي. په لومړي ساعت کې د ماسپښین له دو تر درې بجو په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ د تدوین پر مسلې بحث کوو. له درې تر څلور بجو دا موضوع څېړو چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پاکستان په رښتیا له فشارونو سره مخامخ دی. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. خو اوس بیا هم د دواړو هیوادونو پر اړیکو یو راپور لرو. ټاکل شوی د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په څنډو کې سره وګوري. دا خبره پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته وکړه. وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل افغان سیال سره په ټلیفون خبرې وکړې. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ په ټلیفوني خبرو کې توافق وکړ چې په نیویارک کې سره وګوري. د ملګرو ملتونو غونډه د روان کال د سپتمبر پر 19 نیټه پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د صلاح الدین ربانی او پاکستانی سیال خواجه آصف د خبرو پر اجنډا تر دې وروسته کار کوي.
برین صحبت ټلیفوني ضمن تبادل حرفهای تعارفي
دوی په دې ټلیفوني خبرو کې د تعارفي خبرو ترڅنګ دوه وزیرانو موافقه وکړه چې د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډو کې سره وګوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي د غرض ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په توګه د خواجه آصف د دندې له پیلې دو راهیسې د لومړی ځل و چې نوموړي له خپل افغان سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړي. تر دې وړاندې خواجه آصف ویلي و چې پاکستان چمتو دی په ټولو برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې له افغانستان سره اړیکو ته اهمیت ورکوي او چمتو دی په ټولو برخو لکه سیاسي، اقتصادي، سوداګریزي، ترانزیتي او امنیتي چارو کې له افغان دولت سره همکاري وکړي. د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره د نورو کلونو پرتله د کابل او اسلام آباد اړیکې ډېرې خړپړې شوې دي. په دغه ستراتیژۍ کې پاکستان تورن سوي چې په خپل خاوره کې د تروریستانو فعالیتونو ته ځای ورکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د جمعې په ورځ د لوی اختر په مناسبت وینا کې له پاکستان سره د هر اړخیزو خبرو اترو غوښتنه کړې او ویلي دي چې له هغې وات سره سوله د افغانستان ملي اجنډا ده. له څو میاشتو راهیسې د پاکستان او افغانستان چارواکو مخامخ خبرې نه دي سره کړې. په پام کې و چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستاني چارواکو په بلنه هغه هیواد ته ولاړ سي، خو تر اوسه دغه سفر نه دی سوی. پاکستان چې په خپلو کورنیو چارو کې د صدارت له څوکۍ څخه د نواز شریف د لرې کېدو وروسته له سیاسي ستونزو سره مخامخ دی، اوس د امریکا له لورې هم تر فشارونو لاندې دی. دا به ولیدل سي چې د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډو کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به پر کومو مسایلو خبرې وکړي او عملي نتیجه به څه وي.
اوس به هم فرشته جلال زی ته غوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپونو ته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورسپانه په خپل ورستۍ ګڼه کې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې CIA د دوو کارکونکو په اړه چې په افغانستان کې د وظیفې پر مهال وژل شوي مقاله لري. د نیویارک ټایمز په حواله د CIA کارکونکي د دوبي په سوځونکي ګرمۍ کې د آرلنګټن په هدیره کې راغونډ شوي وو او خپل دوه ملګري راین ریهاک او پاتریک ډیمیلیریا خاورته وسپارل. راین او پاتریک د سی ای د شبه نظامیان لړلی و چې جلال آباد شهر ته نږدې د داعش له وسلوالو سره په نښته کې ووژل شو. نیویارک ټایمز لیکلي چې د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې چارواکو ومنله چې دا مامورین یې د اکتوبر په میاشت کې وژل شوي وو او د هغوی په نوم دوه ستوري د سی ای ای په مرکزي دفتر کې پر هغه مرمرین دیوال وځړول شول چې د وژل سوو کارکوونکو په یاد جوړ سوی دی. د نیویارک ټایمز په حواله پر دې دیوال اوس اتل ستوري د هغو مامورینو په نوم ځړول سوي چې په افغانستان کې وژل سوي دي. دا شمیر مخکینو څرګند سوی او دې ته اشاره کوي چې حتی د ویتنام او لاوس په جګړو کې د امریکا د استخباراتو د دې ادارې دومره شمیر مامورین نو وژل سوي. نیویارک ټایمز لیکي دا شمیر څرګندوي چې سی آی ای په افغانستان کې په شپاړس کلنه پټه جګړه کې چې د هغې ادارې زرګونو مامورینو برخه پکې درلوده څومره تاوان پرې کړی دی. د نیویارک ټایمز په لیکنه په افغانستان کې د سی آی ای د دوو مامورینو وژل کېدل څرګندوي چې دې ادارې د خپل فعالیت کړی تر جاسوسي فعالیتونو پراخه کړي او حتی د جګړې ډګر ته ور وړاندې سوی ده. د ورځپاڼې په وینا دا تاکید کوي چې سی آی ای په داسې جګړه کې تر فشار لاندې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې د ګټلو او بری وعده کړې ده. د امریکا بلې ورځپاڼې ټیلی کمرشل ته د سرلیک لاندې چې په افغانستان کې برای بچ ډول وي یوه مقاله خبره کړې چې په یو برخه کې لیکل شوی په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو او د جګړې د ګټلو ژمنه کوي. شاید دې پښتني مناسب وخت دی چې اوس چې ولې امریکا په افغانستان کې جګړې ته ولاړه. د ډیلی کمرشل په حواله ک د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه پر امریکا تروریستي حمله نه وای شوې. شای افغانستان ته د امریکایي عسکرو تګ به محالو. ورسپانی د القاعده د تروریستي شبکې د وجلسي مشر اسامه بن لادن له وسلوالو طالبانو سره د هغه د ارتباط په پاکستان کې د اسامه د وجل کېدو عملیاتو د افغانستان ستونزو او په دې هیواد کې د داعش فعالیت ته اشاره کړې ده. ورسپانی په افغانستان کې خلکو ته د شیراتلونکي لپاره د جرمونو، فقر او نور ستونزو پر کمیدو تاکید کړی دی.
د سهار ته بجې او 22 دقیقې دي. په ننګرهار کې یو شمېر د صنعتي فابریکو خاوندان وایي د شیخ مصری صنعتي پارک د غاصبینو په منګلو کې راګرځي. ولایتي چارواکي څه وایي؟ له جلال آباد د ازادي راډیو خبريال شمع مچینواري پرپورت کې
د ننګرهار یو شمېر صنعتکاران ولایتي اداره د شیخ مصری صنعتي خارګوټي ته پنه پاملرنې تورنوي. په ننګرهار کې د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجی تور ملنګ وایي د شیخ مصری صنعتي خارګوټي د غاصبینو په پنجو کې حصار دی او په خبره یې ولایتي ادارې د مخنیوي هیڅ اقدام نه کوي.
د غاصبین درګر د لګې د شیخ مصری صنعتي پارک د غصب په لور روان دی او روزانه یو دوه درې نمرو کې کورونه جوړیږي او غصب روان دی. د مخه هم د ننګرهار محلي اداره د نه توجه د وجه غصب پکې روان دی. باید د ستاسو د راډونه په محلي ادارې په لور جناب ولی صاحب منګل نه زه جدي غوښتنه کوم چې د دغه غاصبینو مخه ونیسي.
نوموړی وایي یوازې د غصب ستونزه نه ده چې صنعتکاران ترې ځورېږي. دی وایي کلونه وشو چې د شیخ مصری صنعتي خارګوټی په نوم جوړ شوی خو تر اوسه هیڅ بنیادي کارونه په دې خارګوټی کې نه دي شوي.
د شیخ مصری صنعتي پارک کې صنعتکارانو په خپلو امکاناتو په خپلو پیسو باندې په د برق شبکه جوړه کړه چې تقریبا 2 لک درویزر امریکایي ډالر لګخ او پرې وشو او دغه شبکه جوړه کړه. د شیخ مصری صنعتي پارک نور هیڅ زیربنایي کارونه یا نهایت نشته. کله د سن سیستم نشته.
د ننګرهار ولایت وین اتاوله خو غنه وای تو ورځې وړاندې د سوداګرو په ګډون والی غلام منګل د شیخ مصری صنعتي خرګوټي تتللی وو او د هغه ځای سیمیزو چارواکو ته جدي سپارښتنه کړې چې د خرګوټي د غصب مخه ونیسي.
څور جوړان دي نګرهار والی خپل د شیخ مصری خرګوټ سفر درلود هغه سیمه چلتا ترسون زلاندې وي د غصب تشويش ووالته موږ امنیه قومندان د ولسوالۍ او خپل ولسوال چارنوال نور ګنم مال تر وختل سوداګر هم وو زبوسر هم یو شپر بسولې وو دوی ته جدي سپارښتنه وشوله چې د غصب د مخنیوي د پاره جدي اقدامات وکړي او کچيري په دې برخه کې د ولسوالۍ مسؤلین پاتې راشي دغه پاړه به پریکړه وشي.
د پوهنتون استاد او اقتصاد پوه تاج محمد تمکین صنعتي پارکونه د پانګوالو د هڅونی او د بیکاری د کچې د کمولو لپاره مهم بولی او وایي ترنګ چې په کار و حکومت په ختیځ سیمه کې د پانګوالو د ملاتړ لپاره معیاري صنعتي پارکونه او نوري اسانتیاوی نه دي برابرې کړي.
نو په ختیځ سیمه کې لبد مرغ تروسه پوری هغه څومره چې په کارو د پانګې چونې د ملاتړ لپاره غسینه دي شوې د صنعتي پارکونو د جوړخ په باره کې په لهر نه غانه د عاید نه غانه د استخدام د کچې د زیاتوالي لنیګانه او هم دا شند پنګا چونکو د ملاتړ او تشویق لنیګانه د دې درې اړخونو ډیره ضروری او مهمه ده.
د صنعتکارانو په خبره په ننګرهار کې تر دې د ماده صنعتي فعالیت لپاره درې لوی خارګوټي پرانستل شوي چې لا هم په دغو خارګوټو کې د تولید عملی چاري نه دي پیل شوي. دوی د دې کار ستر لامل د حکومت نه پاملرنه یادوي او په خبره یې که صنعتکارانو ته د کار کولو زمینه برابره نه شي نو په دې ولایت کې به ګڼې صنعتي فابریکې خپل فعالیت بند کړي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي بیا په دې ولایت کې د موبایل مخابراتي شبکو له بد کیفیت څخه سر ټکوي. نور حالي لګردیز د ازادي راډیو د خبريال د ټپان پر رپورټ کې
دا پکتیا اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو له فعالیت څخه شکایت کوي. وای هغه ډول چې لازمه د مخابراتي شبکې فعالیت نه کوي او دوی د اړیکو نیولو پر مال د خبرو له ټیټ کیفیت څخه ځوریږي. دا خلکو په وینا چې د لرو پرتو سیمو څه آن مرکز ګردیز ښار په نږدې ساعتو کې هم دوی له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. د اړیکو نیولو پر مال مجبوریږي چې له کوټې بهر ووزي.
تربلی وطن دوست پکتیا ولایت مرکز ګردیز زابو د کلی اوسیدونکی یم. په پکتیا کې غیر له ولسوالو نه په کلی مرکز کې هغه کلی چې مرکز ته ډیر نږدې دي په یو کې موبایلونه په داسې یو سیستم باندې کار کوي چې د کور نه به یو څو متره بدیاره وځي ورته او داخل د کور کې د موبایل یې خوي کار نه کوي. مونږ چې کله کور ته زنګ وهو او هغه بعض وخت مونږ مشکلات سره مخامخ کیږو نو تقریبا مونږ په کور کې چې استعمالي کې تر اوسه مونږ ورونه تقریبا لس اته موبایل به د ټولو سره وي نو بعض وخت د سیستم لاس چې دا لس وړو کې یو موبایل هم کار نه کوي نو مونږ ډیر دا پریشانی سره مخامخ شو. حتی د موبایل د وجه نه مونږ بیا کور ته په موټر سایکل باندې یا موټر باندې هلته ځان رسو.
نو وړي دا وایي چې حکومت د خلکو ستونزې جدي و نه ګڼي، نظارت قوي نشي، خلک به د شخصي کمپنیو پر ځای خپل حق له حکومت څخه ځکه وغواړي چې د دوی ټیکسونه حکومت ته روان دي. د همدې ډول مخابراتي ستونزو په اړه د پکتیا دوه تنه نور اوسیدونکي داسې غږیږي.
زما نوم دوست محمد دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. دلته په شبکو کې ډېرې ستونزې دي، کله ور سم کار کوي او کله یې نه کوي. چې کار ټوته جمع کړو او دغسې کې ورک شي او چا ته تلیفون وکړو د هغو آواز کله راځي او کله نه راځي، کله یې مونږ آواز ورځي او کله نه ورځي. غوښتنه مې دا ده چې شبکو والا شبکونه کار وکړي او برابري کې په مشکل چې وي هغه پکې حال.
زما نوم روزمیر دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. شبکو کې ډېرې ستونزې دي، چاته زنګ وو او زنګ نه تېرېږي او کله مصروفي وي، کله کار نه کوي، کله چې کار جمع کړو پیسې کټ کړي، آشه د کار نه پیسې کټوي. نامیږ د هیله دو چې په دې کار وکړي، د خلکو مشکل رپه کې
دا دوی ستونزه او خبره. د پکتیا ولایتي شورا اکثریت غړي تاییدوي، وایي چې په ښار او لرو پرتو سیمو کې خلک واقعا له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د اواري خبره له حکومت سره شریکه کړې خو لا یې هم حل لار نه ده پیدا شوې. د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل وویل
پکتیا کې نه یوازې دا چې مخابراتي خدمات د قناعت وړ نه دي، بلکې د همدغه مخابراتو ریاست په پکتیا کې هم پلج دی او هغه څوک چې هلته سرپرستان دي هغوی نه یوازې دا چې په خپله اداره کې فعال نه دي، حاضري نه ورکوي، بلکې د دوی غیرحاضري او نه فعالیت د دې سبب شوی چې مخابراتي خدمات ضعیف او محیط د ګټې نه دي.
د زیاتوي که مرکزی او ولایتي اداره په شریکه د دغه ستونزو اواري لپاره له شخصي کمپنیو سره په خپلو قراردادونو غور ونه کړي، فشار او نظارت زیات نه کړي، خای د خلکو ورځني ژوند کې نور مشکلات هم زیات شي. سره له پر له پسې هڅه مونږ ونتوانی دوی چې د مخابراتو ریاست څخه د شخصي مخابراتي شبکو چې پکتیا کې فعالیت لري د ستونزو او خلکو د شکایتونو جواب تر لاسه کړو. خدا پکتیا والی ویاند عبد الله حسرت وویل چې چیرته مخابراتي شبکو د خلکو ستونزو حل تلار پیدا نه کړي، دوی به په قراردادونو غور وکړي.
موږ له اړوند شرکتونو سره هم په تماس کې یو، لږ سره مخابره کړي دي او هغه دې سره زمندې خپل د خپل خدمات دې څخه تر نو طبعا یو قرارداد چې موجود وي تاریخ کې ټول موارد موجود وي، لاغونه چې هر طرف سرغړونه کوي هغه قرارداد لغوه کیږي، فسفکیږي او هغه په ځای باندې بل چاته د خدمات وړاندې کولو زمينه ورکوي.
خلک له مخابراتي ستونزو په داسې حال کې شکایت کوي چې له تیرو وو کلونو راهیسې د پکتیا ولایت د مخابراتو ریاست د سرپرستانو له لوري اداره کیږي او رسمي رئیس نه لري.
او اوس به هم اسمت ساروان درته ووایي چې مرسدس بنز څه ډول نوی موټر جوړوي.
بنز کمپنۍ داسې موټر جوړوي چې هم په هایدروجن او هم په بیټرۍ کار وکړي. د بنز کمپنۍ به د جرمني د فرانکفورت په نندارتون کې دا موټر نندارې ته کشیش دی. تر اوسه پورې د دغه موټر د تخنیکي چارو او ټکنالوژۍ په اړه ډیر څه نه دی ویل شوي، او د بنز کمپنۍ وایي چې وروسته به په دې اړه معلومات خپره کړي. بنز کمپنۍ چې مرکز یې د جرمني په شټوتګارت ښار کې دی، وایي چې په دغه موټر کې د هایدروجن د سوځیدو لپاره یوه خاصه طریقه کارولې چې تر دې وړاندې ورڅخه کار نه و اخیستل شوی. د دې موټر بیټرۍ د ښارونو د لنډ سفر لپاره ده، خو له هایدروجن څخه په اوږدو سفرونو کې کار اخیستل کیږي. د بنز کمپنۍ اوس په دې موټر ایروډاینامیک ازمیښتونه کوي. دا کمپنۍ وایي چې په هسپانیا، سویډن او جرمني کې دا موټر د سانتیګراد په منفی 40 او مثبت 60 درجې او دغه راز په باران او واورو کې تجربه کړی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیږو. وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. امریکایي او افغان چارواکو تایید کړی چې د کابل شمال ته د بګرام هوایي ډګر په دروازه کې د تیر ماښام په برید کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ویلي په دې برید کې درې کسان ټپیان شوي دي. د افغان حاجیانو لومړنۍ ډله تیر ماښام کابل ته ورسېده. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت مرستیال دایالحق عابد ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي هره ورځ په دریو پروازونو کې تر زرو پورې حاجیان افغانستان ته ولېږدوي. د افغانستان لپاره د چین سفیر د بدخشان له خلکو سره د بیلابیلو پراختیایي کرنې او روغتیا په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. د چین سفیر پرون د ولایت ته په سفر کې د بدخشان له والی او یو شمېر نورو چارواکو او د دې ولایت له اوسیدونکو سره وکتل. د هغه پریکړه لیک په مسوده کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو ته وړاندې کړې وړاندیز شوی چې پر شمالي کوریا د تیلو پر پلورلو بندیز ولګول شي او د دې هیواد حکومت او مشر کیم جونګ اون شتمنۍ د کنګل شي. د امریکا پوځي چارواکي وایي د عراق یو پیلوټ تیر ورځ هغه مهال وژل شو چې د تمریناتو پر مهال الوتکه راول ویده. د اریزونا هوایي ځواک په خپل سایت کې لیکلي چې دغه الوتکه د ورځنیو تمریناتو په حال کې وچ راول ویده. ویل کېږي دغه الوتکه د عراقي ځواکونو وه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي ډاډه دی چې د سوریې جګړه له ډیپلوماتیکو لارو ختمېدای شي. سټیفن دی مستورا د چهارشنبې په ورځ په جنیوا کې د سوریې د حالاتو په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیله لري د استانې راتلونکي غونډه به په دې برخه کې مرسته وکړي. د استانې راتلونکي غونډه هم د سپتمبر په 14 او 15 جوړیږي. امریکایي چارواکي وایي د ایرما په نوم طوفان د کارابین ټاپوګان زپلی او د کیوبا او د امریکا د فلوریدا ایالت پر لوري روان دی. د دې او ځینو نور خبرونو تفصیل که غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل د خبرونې دا برخه هم دو ځانګړو پروګرامونو ته د ازادي راډیو ځانګړې شوې. مخکې لدې چې ژوند په شیبو کې پروګرام واوري، پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 او لوی شعرونو کې په 0.15 څپه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تبعیض په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګ مشر عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلاست.
مننه خیروس.
سیرات صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د تبعیض په اړه معلومات ورکړي چې د افغانستان په قوانینو کې او په نورو نړیوال قوانینو کې د تبعیض په اړه څه ول سوي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ځل کې تاسو ته استاس محترم ادارې ته د افغانستان درنو او معززو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. د تبعیض پر اړه ته باندې الله عزوجلال هغه نس انسانانو ته بیانوي چې هغه اول تبعیض د الله په مخلوقاتو کې چې شیطان و د انسان سره تبعیض وکړي او انسان یا واجز مخلوق وګاڼه د د خلقت عاجز وګاڼه او د د خلقت د ناچیز چیز نه وګاڼه چې بالاخره هغه د الله د قرب نه محروم سو. منشأ او مبدأ د تبعیض د دغه ځای نه شروع سوله چې د انسان او د شیطان تر مابین چې هغه خپله شیطان تبعیض وکړي انسان ناچیز وګاڼه. دا د بشري په سلسله کې روان دویم تبعیض د بشری په د بشریت په تاریخ کې د قابل د حابیل موضوع ولا چې هغوی تبعیض ته قایل سوله تبعیض یې وکړي او د خپل پلار او نبی هدایات او ارشادات غوږ ونه نیو چې بالاخره په فضیحت او په بدبختۍ باندې سره واوښتل تبعیض کې. دا د اسلامي نصوصونه زموږ دغه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دې رابطه وایي چې الله ذوالجلال ستاسې رنګونو ته ستاسې تصویرونو ته ستاسې قد و قامت ته نه ګوري بلکه الله ستاسو زړونو ته ګوري. لکه څنګه مخکې چې الله ذوالجلال په قرآن عظیم شان کې دې رابطه کې چې اکرمکم عند الله اتقاکم اتقا او پرهیزګار انسان د الله ته مقرب دی. نو دلته هم تبعیض او یا د انسان هغه اصل کرامت هغه په تقوا کې دی. بناً رنگ الله ته نږدې نه دی، حسن الله ته نږدې نه دی که څوک په دې حسن باندې تبعیض سره وکړي، بلکه الله ته هغه تقوا داره دی. د وضعي قوانینو په رابطه هم نهویستمه ماده چې هغه د شکنجي او د کرامت انساني په هکله باندې دی، او اوله ماده د کنوانسیون منع تبعیض په هکله باندې هم ذکر سوي چې تبعیض یو بد عمل دی، ناشایسته عمل دی، د انسان لپاره دا نه ښیي چې هغه د تبعیض په رنګ، په نژاد، په ژبه، په قوم، په وجود په دې باندې تبعیض وکړي. د تبعیض ټول هغه علایم، ټول هغه چشمې چې کوم دي شریعت او وضعي قوانین دا مردود ګڼي. په انساني بشري ټولنه کې تبعیض اصلا وجود نه لري، ټول یو مخلوق دی. که څوک په رنګ، په قوم، په دین، په مذهب، په بل باندې څوک ویشي او په دې نامه باندې بغض، عداوت او تبعیض کیږي، دا د فضیحت، د ناکامي او د انسان د حیثیت او د عزت د وقار باعث ګرځېږي چې د انسان هغه ټول عزت وقار همدغه تبعیض له بینه بیي.
سیرت صاحب، که اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې د تبعیض مبدا له کوم ځای څخه حاصل کیږي، یعنی له کوم ځای څخه پیلېږي؟
لکه څنګه چې بشري ټولنه د ده شروع او آغاز د کورنۍ نه کیږي، لکه څنګه چې مدني قانون کې وایي چې کورنۍ یو رکن او اساس د جامعې دی، اصل تبعیض مبدع شروعی هغه بیا هم دا کور دی. که کور کې پلار د خپل میرمنې سره تبعیض ونه کی، د خپل اولادونو مابین کې تبعیض ونه کی، پس د کور نه وتلې د همسایه و په کلي کور کې ژوند تبعیض ناکنه وي، د تبعیض هغه مبدا له منځه ځي. که چیرته زمونږ کورونه، زمونږ کلی او زمونږ ولسونه یو بل سره په تبعیض کې وي، طبیعي خبره تبعیض منشأ مبدا همدغه ځای نه سرچشمه نیسي. او دا تبعیض په ټول اړخونو د انساني په ژوند په ټول اړخونو باندې تاثیر لري. یعنی مونږ یې خلاصه کوی نسو چې په دغه 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 برخه کې چې څومره د انساني ضرورت او اړتیاوې دي چې په هر برخه کې تبعیض مابین تراسي د انساني هغه ټول ژوند صدمه ویني. زه خلاصه په دې ټکو کې درته وایم، او که مونږ داسې لږ اشاره ورته که هغه تبعیض په سیاسي برخه کې، که هغه تبعیض په اجتماعي برخه کې، که هغه په ښوونې او روزنې په برخه کې وي، که هغه په ترقی په برخه کې، که هغه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې، خلاصه چې په هر برخ کې، هر شق کې بیا هم هماغه ټکې تره چې د انساني اړتیا او ضرورت په برخونو کې چې په هره برخه کې تبعیض مابین ته راغی، ټول موارد صدمه ویني او انسان د دې صدماتو نه محفوظ کېدای نسي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست سیرت سے کاوریدون کو تے د تبیز د څو لیو انواع پاړه معلومات ورکي
غټ غټ انواع او طبي خبر ده چې انسان چې کله دغه غټ غټ صدمی ویني او پدې کې د کنوانسون اقتصادي او اجتماعي فرهنګي لکه څنګه څنګه کنوانسون دی صدمه غټ 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 اول په اقتصادي برخه کې کچیرته تبیز په اقتصادي برخه کې راغی د انسانانو ټول ژوند چې هغه اجتماعي ژوند کوي که غای سیاسی زوند وی، که غای نظامی برخه وی، که غای تحصیلی و تعلیمی برخه وی، غای که ده اجتماعی برخه وی، دغه ټول برخه د خپل سیورو لاندې رانیسی دغه اقتصادی برخه. په دې اقتصادی برخه کې که چیرته تبعیض راغی، چا ته سړک جوړ کا، بل قوم ته مو جوړ، یو سګ یو کور ته برق ورکه کلی ته بل ته مور کا. یو ولایت کې خ زمينه دي هر څه مساعده کا بلکې مکه دغه اقتصادي چارې ک په کور کې هم وی د کور هغه عزت ابرو لبین زی ک دغه اقتصادي چې چون اساس دي سکون او اساس دي آرامش او د یو ملک ترقی او د ټولو وګړو عزت ابروی په اقتصاد پر لري نن موږ تاسو کو ګورو کوم ملک چې اقتصاد لري دغه حتی غیوان عزت لري کوم ملک چې اقتصاد نه لري دغه انسان ارزش نه لري بنان اقتصاد انسانی ټولنه کې با ارزښت دی ځکه دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر کفر و فقر دواړه د یوو حیوان ښکر غوندې حیثیت لري یا د یوو دو ګوتو برابروالی حیثیت لري نو بناً اقتصاد په ټولنه کې ډېر زیات ارزښت لري زه فکر کوم که په دې برخه کې تبعیض دوګانګي مابین ته راسي ټولې برخې د زندګي د انسانانو ژوند ټول د خپل سوري لاندې ریسي او ټول ژوند یې خطر سره مواجه کیږي اقتصاد دې که ښه وه خاوره دې ارزښت لري اقتصاد که خو ستاون ارزښت لري هوا د ارزښت لري اوبه د ارزښت لري ریګ او خاوره د ارزښت لري او که چیرته اقتصاد نه انسان د ارزښت نه لري عزت ارزښت نه لري خلکو ته بیا به دغه سي مشکلات لکه دغه نن مونږ او تاسو ورسره لاس په ګریوان یو دغه سي مشکلات به نور هم مونږ ذلیلوي خوري د تبعیض منشأ مبدا بل اخره زوال فضیحت ناکامی رسوایی د خپل ملک واک به در سره نه وي د خپل ملک د خپل ملکیت جایداد بده واک و اختیار و ملکیت صاحب بنه د عزت صاحب بنه زه امیدوار یم چې ټول عرصو کې یووالی راسي تبعیض پکې نه وي چې تر هغو موږ افغانان خاصتا د دغه بدبختۍ نه او د دغه مشکلاتو نه راووزو یو آباد مستقل آزاد با عزت نفوس په افغانستان کې
ډېر مننه سیرت صاحب قدرمنو اوریدونکو دا وز مرده دی اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو ملسه
ژوند با شیبو کی
جوڑون کئی محبوب شاہ محبوب
زوانی مرگ
لیونی بیا تنور لمبه کړ د ډوډۍ ټپې څوار لسم کلی ته زینه. درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د دغې خبرونې د اوریدو په جریان کې به په ځینو کورونو کې تنورونه لمبه شوي وي، ځینو به ډوډۍ پخه کړې وي، ځینې به د تناره د لمبه کېدو تابیا نیسي، او ځینو ډیرو به د ژمي په موسم کې د تناره په غاړه کیسې کړي وي. خو تر ډیره به د دغه مهم فلکلوریک توک د تاریخ، جوړښت او ارزښت په اړه له فکر کولو بې خبره یاست. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړلیو فلکلوریکو ارزښتونو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د انساني ژوند تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیسته. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو پخوله چې د وخت په تیریدا سره یې تغییر وکړ. د منځنۍ آسیا په اکثره هیوادونو کې د ډوډۍ پخولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي، او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د کابل پوهنتون استاده پوهندوی ډاکټر زرغونه زیوار وایي چې د تناره د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا له تنور څخه استفاده کیږي.
د قرائن نه داسې معلومیږي چې د تنور تاریخ به ډېره اوږده سابقه لري، ځکه انسانان کله چې د ډوډۍ د پخلي دپاره یا د خوراک د هغه دپاره فکر کړی دی، نو حتما مختلفو طریقو نه استفاده کړي دي. مثلا یو زمانه کې طبیعي به نه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله. او هغې نه وروسته بیا دا طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه به طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلکو پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع هغه شته دی. هر سیمه ځانته دغه تنور دود لري او ډوډۍ په تناره پخوي.
د نوموړې په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي، او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي.
تنور خو په مجموع کې مغه یو شکل دی، یو ټیپ دی چې د لاندې نه بیخ نه سي پلن شروع کیږي او بیا سر ته چې راځي غړې لکه تنګه یې وړې، ځکه چې که اور پکې بلیږي نو بیا که غړې لوی نو زر سړیږي، نو د دې لپاره غړې نری ساتي. د ګرمو سیمو تنورونه او د سړو سیمو تنورونه فرق په دې لري چې په سړو سیمو کې اکثریت تنور د ځمکې په ځمکه کې خښي او په ناستې هلته ډوډۍ پخیږي، او په ګرمو سیمو کې چې دي هلته بیا تنورونه په ولاړې اکثریت او بعضې ځایونو کې هلته بیخي په ولاړې پخوي، او ځینې ځایونو کې په داسې صوفه ورته جوړوي او تنور پکې خښي.
د اغلی زرغونې په خبره، د کومې کورنۍ وګړي چې ډیر وي نو بیا د ډوډۍ پخولو لپاره دوه ښځې درېږي چې وې پیړې ورکړې او بل ډوډۍ په تنور خوري.
ماته د کابل هوا ستاسو خال کې سي کوي، دا تنور لمبکیو خور ورته پیړې کوي، دا تنور لمبکیو خور ورته پیړې کوي. ځانته دی دعا وکي ماته دی خیری کوي، ځانته دی دعا وکي ماته دی خیری.
د تنور لمبکول او پری ډوډۍ پوری کول یو ځانګړی هنر دی، نو د تنارو جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي، او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري. د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅې یو تنور جوړونکو عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړولو هنر لډیره په خوارا هيسي دود دی.
د تنور جوړولو فرهنګ خډیر لرغونه دی. زما او زما د نیکونو له عمر ډیر په خوانه دی او ما ته دا کسب په میراث را پاتې دی. شاوخوا له 1500 ډیر کلونه کیږي چې زه خپل تنورونه جوړوم. دلته د خټینو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالی تنورونه هم جوړو. موږ چې تنور جوړو خپل مخصوص خاورې لمدو او په خپل اندازې برابرو. بیا چې کله تنور جوړ شي ګاز پکې بلو چې وچ شي.
د نوموړې په خبره چې د یو تنور قیمت له 1500 افغانیو نیولې ان تر 15000 افغانیو پورې رسیږي، خو په دې وروستیو کې استعمال کم شوی ځکه چې په ښارونو کې اوس له نوو وسایلو استفاده کیږي. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی نوراجان وایي چې د دوی په سیمه کې د تناره ډوډۍ ډیره مشهوره ده او هر کورنۍ تنور لري. دا چې دوی ترې څه ډول استفاده کوي نوموړی وایي.
مګر کولال نه راوړو او به کور کې بس دا کو ګرچا پر دیوال چا پیر او هغه کې ګرچا پر روړې د پخې دا پر دا کو او ساری پټ کو بس به پاول وار باندې دا کو بس خو ډیر لرګي او ربړونو چې خو ګرمي غو نه ډیر خاص دا کې خوري پاول وار باندې او بس به په ساری باندې د وخت پورې چې خو تندور دغه شي ګرم شي.
نور د پاس غاړي څنګه غټه جوړي کوړ کی جوړي
غټه جوړه چې زنانه پکې نه دوه کسان درې کسان پراشي بس ګرچا پر غټه چوتراول جوړي چې
پاس سر باندې چې چې کنام بس
او ډیر خلک اوس دا دغه راغل چې خلک سر چته پټایا دې لپاره چې باد باران دې ته کوم محفوظی کنه خو خو دا خبر نه ونه سخت صادق کا دا اوس خو بسرونه پټه چت کنه
خپل باندې تاسو په کور کې کده تبي ډوډۍ پخه کې هغه ډیره خو خو کده تناره
تناره ډوډۍ ډیره خو خو تبي ډوډۍ خو لامل دا چې تبي ډوډۍ صحیح پخ نه راځي تناره ډوډۍ خو پخه خو خو ډوډۍ خو او بس دا تناره تندر بوج دا شو بس په خپل چولې کلار ګرځاګر بناستو ګرم ډیر وخت پر جمی کې خپل کې ناش
دونه موړي په خبره چی دوی به په ژمی کې د تنور هغه وچه ډوډۍ خوړله کومه بچې په تناره کې پاتې شوی و او دغه ډوډۍ به ځانګړی خوند لاره. اسهر خوشحال چی اوس په کابل کې اوسی وایي چې یوازې د نانوایانو تنورونه یې کتلی، خو د کورونو د تنور په اړه یې یوازې د نیا کیسې اورېدلې دي.
نیا راته کیسې کولې، هغه به د تنور په اړه مختلفې کیسې کولې چې دوی کوم ډول تلل لویل سي پټول یو دو کلیو کې باندې یو یا دوه تنورونه ول بنجونی په نوبت للې ولته به هغه کو انجونو به کیسې کولې ټپې به کولې دوی به تنور باندې راټول شي او دا خو دې سره څنګه یو جالبه خبره دا وسه تر ټولو به کمال ډکه هغه انجلې و چې تنور کې به خډوړې په خولای سو یا په ډوړې په خولو باندې ډېره پویدل یا به تنور کې ډوړې سره کوله کلسی به سوک تلل دی او چا خواځګاری ته چې سوک وغواړي د خپل کورنۍ غړي لپاره وی کی یعنی وادي کی کوژدای کی نو دی به لومړی پښتنه امدا و چې د انجلې تنور چول زده دي خو کچاته به د تنور چول زنو د بډیر د شرم خبره واغوي لپاره
د خوشحال په خبره چې د جنې په خواسګاری کې د تنار ډوړې په خول حتمی و. پیغله شکوفه اسحق زی وای چې په تنور یې ډیر ډوړې په خکړې ده دا چې لکوم هنر یې کار اخیسته هغه وای
په پیل کې کله چې موږ غواړو ډوړې په تنار کې په خکو اول د سې کار کوو چې لړګي راو البته د بلوتو درچی لړګي راو د ځان سره پرېږدو دا پرېږدو شه چې تنور ش ګرم سو ش ومل دې چې دا د تنور ګرم سو ش سکروټه غونډې وکړي د زکه چې دا خاموسی یا سې ګرم سوي نو وسې نو هغه بیا ډوړې ځنه پسې مشلوي ډوړې خراب راځي رژیږي تو یېږي بیا ورسته دا چې ښه ګرم سو دا ورتن لږ څه وبو راچو چې دا ورې ګل سي زکه چې ور ډیر قوي وسی نو لاسونه سوځوي کله چې لږ وبو ور واچولې چې ور ګل سو بیا داسې یو ټکور مزان ته پریښه دی البته اضافي ټکور دی نسبتا غټ نه ډیر کوچنی دی دا خو تنور په پاکو بیا ورسته دا غڅه خموري ځنې بندو استا هسته وای ودانه ډوډۍ دغه سه پسې مشلو هغه ډوډۍ چې سریس ولې دسه د ولرنې په وسیله باندې کله چې ګوري د سيزان خازه کوي وریم تازه کوو ورسته لا غڅه په دیونه ولرنې باندې ډوډۍ هم د تناره ته به خرابې لوو
د کابل خار اوسیدونکو شکیبا بیا په تناره د پیغلو کیسې کوي او وای
کله چې بم ډوډۍ غانې پخېش ولې نوبات په خلاص شو بیا و مخام را نګدې ټولې پیغلې به عمل تناسي وو تنور کې بم پخې اچولې دا ډوډۍ چې تنور کې نه ختله کراپانه کې ورته وای نو هغه بم راخستله خوړلې بم بیا پیغلو خپل میبان کې ټوکی او ټقالی کولې، یو بل به زوراوه. مثلا که څوک نامزاد و نو هغې ته ویلې چې پلانکی څنګه دی، اختری درته راوړه، رای نه وړه، څنګه تاسو کره راځي نه راځي، نو همداسې به یو بل زورول. خو اوس موږ ښار ته راغلي یو، دلته ګازي تنورونه دي او یا هم داشونه دي، ډیری نامبایګانې دي چې هغه خلک غواړي چې په داشونو کې ډوډۍ پخه کړي او یا هم نامبایي ته خپله ډوډۍ ولېږي هلته یې پخه کړي. نو نه هغه قیسې شته دي، نه هغه بنډارونه شته دي، نه هغه خوږې خوږې خبرې شته دي. ټولو پسې واقعا چې ډېره خفه یمه.
ما ته ترې خپل موزیکې ښه دی د تناره پورې کلپي راسره وړینه. په تناره ډوډۍ پخول کلی وي خو سخت کار دی، نو له بلې خوا ځانګړي هنر ته اړتیا لري. کله چې یوه چټه پیغله د بنګړو ډاک لاس په لمبه شوي تناره ورننه باسي او ډوډۍ پورې کړي، نو د زلفو د څوکو ساتل یې ستونزمن وي او دا صحنه د یوه ځانګړې نزاکته ډکه وي. په پښتو فولکلوریک ادب کې هم د تناره ذکر ځای ځای شوی. بیا هم ډاکټره زرغونه زیور،
تناره اهمیت یا د تناره ارزښت په زمونږ په فولکلور کې ډیر زیات دی. نو دې باره کې مثلا ځینې لنډې ویل شوي دي د ښځو د خوانه، یا مثلا د نارینه د خوانه هم ښځو دپاره ویل شوي دي چې مثلا یوه لنډۍ داسې ده چې تناره ولاړې په پیغلې ډوډۍ دې نه خورم د دیدن وږې دی.
50 کلن ګلداد خان چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې کلالي کوي وایي چې د دوی تنورونه ډیرو لرو ځایونو ته وړل کیږي، خو بیا یې هم کار یو څه ټکنه شوی دی.
کابل ته وړي، بس مثال د خبرې لوګر ته وړي، مثال د خبرې غزنی ته وړي، او دلته جلال آباد ته مثال کابل ته وي او کابل وځي. دا بعد نه موږ دا غوښتنه کوو چې دغه لږ ذره موږ ته دا ماشین یو شی جوړ کړي کنه، چې مثال برقي یا یو شی چې دا په هغه باندې وچلېږي کنه، دا پوخې وهلو نه به موږ بچو. او نور تا غوړ چورونه کولی او ځای بچ او برنده یو مثال غوړه د لوخي چوکیا رګی ناش کوګر ها نور ځای مونږ نه لږه یو مال سمبال کې چیرته کی
تا چې زیره راخړ لوچ کار می پیدا کړې ده پاسته بو پوجې د تنار در پوسی واچوم پاسته بو پوجې د تنار در پوسی واچوم لپی
درنو اوریدونکو، دا وزموږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه. دا خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو پاڼه هم اوریدل شي، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
منی سے جوندون تا ٹوپک منی سے دات سخ پڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے دات سخ پڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نک روزو اے دے ناویش بھی مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سراراتا ومنډا لکه غاڼې سراراتا ومنډا لکه ناوې نارانوان شیرا لکه یو خو غاڼې همدا سه بنف بنف کولای دی جون 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 خکولې دې
خلکو 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 کول خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے قرات کتاب کے دوان خیدی یا و بنکاد تاوس بلد جانان تصویر با ازموین ناکد نقل یا وڑو کئی کاغاز او در رحمان بابا غزل سر دسترگو رسم پمڑا وسترگو کدے پٹو غم و خون خولے دے
جن 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 خولے دے جن 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 خولے دے
کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو امین تو خوگه اشاره پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانا و رک دی ٹول خائستا لفظونا ناس ور تلاس در زنے ور کئی فکر من خولے دائی
جن 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 خولے دائی جن 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 خولے دائی جن 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 خکلے دے جن جن جن
خکلے دے یہ خلکو 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 یہ خلکو 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 خلکو